هستن. از این که با رادیو آزادی هستن باز هم میگم تشکر. در یک ساعت دیگه همکارم صفی الله استانکزی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان البته به زبان پشتو با شما هست. بفرمایید صفی الله جان.
بله حبیب زاده لطاسو مننه کوم، سلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. صفی الله استانکزی د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د پښتو یو ساعته خبرونه وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې د دویمې نیمه ډیره برخه د ورکه شوې عزیزانو پروګرام ته ځنګړي شوې. په لومړۍ نیمه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست انتخاباتو 10% نتایج نن شاوخوا 3 بجې اعلان کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي د جمهوریت ریاست اولیتي شوراګانو 392 رسمي شکایتونه ورسېدلې چې 901 یې جدي دي. دا به هم اوري چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او څېړنې لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. د یوکرين په اړه به هم ورسته حال واوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صافی در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د 10% رایو نتیجه نن اعلان کړه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شکایتونه په څو ډلو ویشلي او په عراق کې نن په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د 10% رایو نتیجه نن اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وویل چې په دې 500,000 رایو کې 1.9% عبدالله، 1.6% اشرف غنی احمدزی، 9.8% زلمی رسول ګټلې دي. نوموړي وویل چې په راتلونکو ورځو کې به نور نتایج هم اعلان شي.
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج قسمی دیگر در روزهای آینده نزدیک بر شما اعلان خواهد کرد.
خغلی نورستانی وویل چه قسمی نتایج ثابت ندی او ممکن پکی بدلون راشی. لبل خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه شکایتونه په څو ډلو ویشلې دي. د دې کمیسیون غړي او ویان نادر محسنی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ټول 1,392 شکایتونه ورسېدل دي. محسنی وویل چې په دې کې 800 شکایتونه په لومړۍ درجه کې دي او تر نورو ډېر جدي دي. هغه وویل چې د دې شکایتونو څېړنه د افغانستان د انتخاباتو په نتایجو کې هم تاثیر لرلی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او څېړلو لپاره د یو ځانګړي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسیون به د خبريالانو دوسیې هم وڅېړي چې په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي او یا هم له تاوتریخوالي سره مخ شوي.
موږ چې وضعیت ولیدو ماشومان ښځې او سپینګیري نیستمن او په ډېر خطر.
د ځنګړې کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د هم بهرني خبرونه. په عراق کې نن په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې تر ټولو وژونکې حمله د موټر بم چاودنه وه چې په کرکوک ښار کې د پولیسو د تلاشۍ په ځای کې رامنځته شوه. په راپور کې راغلي چې په دې چاودنه کې 6 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عراق په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پیښو شاهد و چې تر ډېره پکې امنیتي ځواکونه او شیعه ملکیان پنخه شوي. د ملګرو ملتونو د تخمین په اساس په 2013 کال کې په تاوتریخوالو کې 8,000 کسان وژل شوي دي. سپینه مړۍ وایي چې ټاکل شوي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د اپریل میاشتې په 22 نیټه اوکراین ته سفر وکړي. سپینه مړۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې بایډن به د خپل سفر پر مهال د اوکراین د مدني ټولنو له ډلو او دولتي چارواکو سره د یو آزاد اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړي. د اعلامیې له مخې بایډن د اوکراین چارواکي ممکن د اوکراین په ختیځ کې د وروستیو پیښو په اړه هم بحث وکړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلنیوسک خرته په ختیځ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ترستانو پر ضد عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر ارسن اواکوف پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین د کورنیو او دفاع وزارتونو پوځي قطعې یو عملیاتي پلان عملي کوي. له بلې خوا په دونیسک ښار کې د پولیسو یو قومندان کاستینانوف وروسته له هغې له خپلې دندې څخه استعفا اعلان وکړ چې د ده په وینا روسي پلو فعالانو لخوا دې کار ته مجبور شو. او د راپورونو په اساس په ایران کې یوې محکمې په یو امریکایي سمندري سرتیری باندې د 10 کاله حبس حکم تایید کړ. ایران یو اصلي امریکایي امیر حکمتي چې د 2011 کال په اګست میاشت کې نیول شوی و د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی. د خبرونو پای د هم برتلونکو سلروي ساتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږ اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15 اسمان شین، هرات د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8 اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 10 اسمان زیزی وریز، او روسي برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9 اسمان نیمه وریز.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کا غوړی د خبرونه بیا هم وګوري. اول ولید ازادي رادیو پښتو وی پانی تورسې پته دا پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د 100% نتیجه نن اعلان کړه. غلی نورستانی ویل دغه نتایج قسمی دي او ثابت نه دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي او لاڅیړنې لپاره یو کمیسیون ټاکله.
دا کمیسیون جوړ شوی او خپل کار به له خیره ژر پیلوي. دا کمیسیون نه یوازې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راتلونکي پیښې څیړي، بلکې هڅه کوي چې پخوانۍ پیښې هم چې لا تر اوسه پټې پاتې دي په جلا ډول وڅیړي.
د خبرونې په دویمه نیمه کې به د یوکرین وروستي حالات هم واوري، او له هغې وروسته به د ورکو شوي عزیزانو پروګرام واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د 100% رایو نتیجه نن اعلان کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی ویل چې په دې 15 لکو رایو کې 1.9% عبدالله عبدالله، 10.6% اشرف غنی احمدزی، 9.8% زلمی رسول ګټلی دي. دا چې د دې نتایجو په اړه نور معلومات څه دي، زبیر جمن سټوډیو ته راغلی او خپل معلومات به شریک کړي.
بله ستانک زوی صاحب، لکه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لاول نو ویلو چې تخمین کوي، اټکل کوي چې 2 میلیونه خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیستی وي، خو نن د 15 لکو چې شاوخوا 10% کېږي رایو نتیجه اعلان کړه. د ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي قسمی نتایج وایي چې نن شروع د نور پراتونکو راځي کې به د نور رایو نتیجه هم معلوميږي. په دې 15 لکو رایو کې چې دوی شمارل دي او نن نتیجه اعلان کړله، ډاکټر عبدالله عبدالله 1.9% رای ګټلی، او په ډاکټر اشرف غنی احمدزی 10.6% او زلمی رسول 9.8%. په دې اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس یوسف نورستانی څرګندونه وره.
ډاکټر صاحب اشرف غنی 1.9561 رای کې 0.6% برابر میگیره در چیز دوم قرارداد درجه دوم. دکتر صاحب زلمه رسول 49821 رای که 9.8% میشه که در درجه سوم قرار داره.
د ښاغلي نورستاني په خبره عبدالرب رسول سیاف 15.1% په دې 15 لک کې ګټلې دي. قطب الدین هلال 2.5%، محمد شفیق ګل آغا شیرزي 2.2%، سلطان زوی 0.5%، او هدایت امین ارسلا 0.3%. ښاغلي نورستاني ویل چې د شپږشتو ولایتونو یوه برخه نتیجه ده، او د بدخشان، بغلان، غور، پکتیکا، غزنی، نورستان او دایکندي رایب کې شامل نه دي. ښاغلي نورستاني دا هم ویل چې د قسمي نتایج دي، د تغییر وړ دي. ښایي نن چې کوم کاندید پاول سر کې راغلی دي، د امکان شته چې سبا او بله ورځ بل نفر په لومړۍ درجه کې راشي، او په راتلونکو څو ورځو کې به دوی نور نتایج هم اعلان کړي. ښاغلي نورستاني وویل چې له 34 ولایتونو څخه 15.8% نتایج د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته رارسېدلي دي، چې دوی به یې ورو ورو په سیستم کې داخلي، او په دې توګه به د نتایجو قسمي برخه یا یوه برخه هم اعلانېږي.
بلې اجمن صاحب، مننه کوم. یو سبل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له دې مخکې، یعنی په شاوخوا یوه بجه یو خبري کانفرنس جوړ کړی و، هغوی ویل چې 1329 شکایتونه ورسېدلي. دا چې دا شکایتونه به څومره اغېزمن وي د انتخاباتو په نتایجو باندې، دوی په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بلې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم خپل څېړنې روانې کړې دي. دوی وایي چې 1329 شکایتونه رسمي چې له دوی سره ثبت شوي دي، دوی دا په څو ډلو ویشلي دي. نادر محسنی چې د دې کمیسیون همغړی او هموایان دی، دی وایي چې 1980 داسې شکایتونه دي چې هغه د دوی له نظره په لومړۍ کټګوري کې دي، او د هغې ازانګړنه ده چې که هغه وڅېړل شي او هغه وڅېړل شي، د دې امکان شته چې د انتخاباتو په نتایجو هم د هغو تاثیرات وي. ښاغلي موسینی وویل چې په دې شکایتونو کې 338 مورده د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه دي، 1500 د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه، 1012 چې تر ټولو زیات دي هغه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو څخه شکایتونه دي چې د رای ورکولو د ورځې په ورځ او یا هم لغنه وروسته ثبت شوي دي. ښاغلي موسینی یو بل ټکي ته اشاره وکړه چې ویل چې تر ټولو زیات شکایتونه په بلخ او هرات ولایتونو کې ثبت شوي دي.
بلې، زبیر ژمن، له تاسو مننه کوم. زبیر ژمنو، چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د انتخاباتو د 10% د نتایجو په اړه معلومات وړاندې کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن شاوخوا 3 بجې د جمهوري ریاست د انتخاباتو 10% نتایج چې د شپږشتو ولایتونو پورې مربوط و اعلان کړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او څیړلو لپاره یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د امنیتي ارګانونو لوی څارنوالۍ، اطلاعات او فرهنګ وزارت لوړ پوړي چارواکي او 2 تنه مجرب خبریالان د دې کمیسیون غړي دي. په عین حال کې نای یا له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د کمیسیون تر ډیره تشریفاتي بولي، او وایي ګمان نه کوي چې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي وکړي. نسیم شفقي په اړه جزئیات راکوي.
دا کمیسیون چې ځانګړی او باصلاحیته بلل کیږي، په افغانستان کې به د خبریالانو پر ضد د هر راس تاوتریخوالي پیښې څیړي، او د عاملینو د مجازات کولو لپاره به یې هلې ځلې کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا کمیسیون د دې وزارت په وړاندیز د جمهوری رئیس کرزي لخوا هم منظور شوی، او په روانه اونۍ کې به خپله لومړنۍ غونډه هم وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی آزادی رادیو ته وویل چې د امنیتي ارګانونو لوی څارنوالۍ، اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او 2 تنه تکړه خبریالان د دې کمیسیون غړي دي. د ښاغلي نورانی په خبره دا کمیسیون به د هغو خبریالانو دوسیې هم وڅېړي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یا وژل شوي او یا هم ورسره تاوتریخوالی شوی.
دا کمیسیون جوړ شوی او خپل کار به له خیره ژر پیلوي. دا کمیسیون نه یوازې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راتلونکي پیښې څیړي، بلکې هڅه کوي چې پخوانۍ پیښې هم چې لا تر اوسه پټې پاتې دي په جلا ډول وڅیړي. کوښښ دا دی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین د قانون له منګولو ونه تښتي.
دا ځانګړی کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات بلل کیږي، او له دې عمله ډېر کله اندېښنه څرګنده شوي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې 3 تنه خبریالان وژل شوي، یو شمیر وهل شوي، ګواښونه ورته شوي او حتی بندیان شوي هم دي. له دې جملې نه په هلمند کې د عبدالسمد روحاني په کندوز کې د سلطان احمد منادی او د نوروز په شپه په کابل کې د احمد سردار د وژلو پیښې د بیلګې په توګه یادولی شو. دغه راز په دې وروستیو څو ورځو کې د ازادي راډیو په خوانی خبریال لمر نیازی په خوست ولایت کې لومړی وتښتول شو او بیا سخت ووهل شو. د خبریالانو او له هغوی څخه د دفاع د کمیټو شکایتونه دادی چې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي د پیښو دوسیو ته لازمه رسیدګي نه ده شوې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم له همدې عمله اندېښنه څرګندوي او وایي چې له دې وروسته به دا کمیسیون د هر خبریال پر وړاندې د تاوتریخوالي د هر راز پیښې څېړنه کوي. په همدې حال کې د نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤل مجیب خلوتګر که څه هم دا کمیسیون تشریفاتي بولي خو هیله څرګندوي چې ښه نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې ډېر کمیسیونونه جوړ شوي د پخوا کې د حکومت له خوا نه، خو داسې یو ملموس نتیجه نه درلوده. دا کمیسیون هم په دغه شان یو رسمي او تشریفاتي بڼه لري. زه هیله لرم چې دا کمیسیون وکولی شي چې د خبریالانو او د خبرنګاری په برخه کې ښه مؤثر کار وکړي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې شل پیښې ثبت شوي. د وویل په دې پیښو کې څلور یې د وژنو، څلور یې د بندي کولو او پاتې نور یې د خبریالانو د وهلو او ګواښونو پیښې دي چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې له خبریالانو څخه د دفاع کمیټې وایي که چیرې په دې هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو مخه ونه نیول شي نو د دوی پر فعالیتونو به منفي اغیز وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د امو دریا له نفتي حوزې څخه هر ورځ شاوخوا 500 ټنه نفتي مواد استخراجیږي. د دې وزارت د پټرولیم مشر جلیل جمرانی تایید کړ چې د دې پروژې کار د څو میاشتو لپاره درېدلی و، خو زیاته یې کړه چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې بیرته کار پیل شوی دی. ښاغلي جمرانی وویل په راتلونکو 500 کلونو کې به افغانستان د نفتي موادو له کبله په ځان بسیا شي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم دا مهال افغانستان تر ډیره خپل نفتی مواد له بهره راواردوي، خو د قانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د امو دریا له حوزې څخه هر ورځ شاوخوا 500 ټنه نفتی مواد استخراجیږي. د دې وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی وایي دا استخراج له تیرو دو میاشتو راهیسې پیل شوی او استخراج شوی نفتی مواد هم د افغانستان دننه مصرفیږي. ښاغلی جمرانی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو اندازه نفتی موادو استخراج دوی ته د قناعت وړ نه دی. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
د تیرې دوه میاشتې کې دغه استخراج پیل شوی دی، خو په هغه سطح استخراج نه دی چې په کمه سطح موږ غواړو. لکه موږ غوښتل چې په اول کال کې تقریبا 2.5 لک ټنه استخراج وکړو. مشکل داسې دی چې دغه غټه تصفیه خانه په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس خو په افغانستان کې د هر څو نه استخراج چې موږ لرو تقریبا
د پټرولیم مسؤلین وایي چې د افغانستان تیل ډیر غلیظ دی چې په کمه اندازه ورڅخه پټرول او ډیزل او په زیاته اندازه قیر او نور مواد جوړیږي. د امو دریا حوزې د تیلو د اکتشاف او استخراج قرارداد په 1990 کال کې د چین له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شو چې په 1992 کال کې استخراج پیل شو. د تیر 1992 کال په اسد میاشت کې د ځینو ستونزو له امله دغه استخراج ودرید او دوه میاشتې مخکې بیرته پیل شو. په دې حوزه کې د تیلو درې څاګانې کیندل شوي او اټکل کیږي چې په 3000 کیلومتره مربع ځمکه کې به یې نفتي مواد موجود وي. د تیلو د حوزه له ترکمنستان سره په ګډه پوله کې پرته ده چې له جوزجانه پیلیږي او په خپل مسیر کې تر هراته پورې رسیږي. د قانون وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی وایي په امو دریا حوزه کې د میلیونونو بیلره تیلو موجودیت تثبیت شوی او زیاتوي چې افغانستان به په راتلونکو څو کلونو کې د نفتي موادو له کبله په ځان بسیا شي.
دا منطقه چې دا ډیره غټه ده، موږ تقریبا دلته 80 میلیونه بیلر تثبیت کړی دی چې نفت دی. امو دریا په دا درې بلاکو کې نو انشاءالله کوشش د حکومت د افغانستان دغه دی چې په آینده 4-5 کالو کې موږ د افغانستان د خلکو د مشکل چې د نفتو د لارې دی دا ټول ور حل کړو.
داسې اټکل کیږي چې د افغانستان په 2,00,000 متر مربع ځمکه کې به نفتي مواد موجود وي، خو د چارواکو په وینا تر اوسه نفتي مواد په 8,000 متر مربع ځمکه کې تثبیت شوی دی. په افغانستان کې د ګازو او نفتو پنځلو یو حوزه مشخصه شوی چې د کندوز او تخار په سیمو کې د افغان تاجک، په هرات کې د تیرپل، د هلمند، په پکتیکا کې د کټواز او په سرپل، جوزجان او فاریاب کې د امودریا د نفتو حوزه ده. د امودریا د نفتو او د شبرغان د ګازو پراته په نورو مشخص شوو حوزو کې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. چارواکي وایي چې د نفتو او ګازو په پروژو کار کول زیاتې بودیجې او ډیر وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. همدارس کولای شي د ازادي راډیو د مطالبه د بیا کتلو او لوستلو لپاره د ازادي راډیو پښتو پاڼه ته ورشي. پته د ازادي راډیو .org. ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري چې شاوخوا یو لک کسانو ځان سره خوخه کړی ده. تاسو هم خوخه کړئ او د شیبه په شیبه تازه راپورونه او خبرونه پکې وګورئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم را شو د خزو په اړوند یو خبره ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت له نوي حکومت غوړي 25% اجرایی واک ورکړل شي. د وزارت وزیر حسن بانو غزنفر د یک شمه پورس په کابل کې خبرلان ته وویل چې په تیرو 12 کلونو کې د وزارت د اجرااتو او د خدماتو د ترسره کولو صلاحیت نه درلود. په عین حال کې د ښځو د حقوقو د برخې فعالان هم دا طرحه ګټوره بولي، خو وايي مهمه دا ده چې نوي حکومت د ښځو چارو د وزارت په سر کې وړ کسان وټاکي.
په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان ځینو وزارتونو تل دا شکایت کړی چې یوازې پالیسی جوړونکي دي او د اجراتو صلاحیت نه لري. خو دا ځل د ښځو چارو وزارت له نوي حکومت نه غواړي چې 25% اجرایی واک ورکړل شي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغان ښځو د ستونزو د حل لپاره څو مهمې طرحې لري. اغلی غزنفر وایي چې د وزارت د 25% اجرایی واک ترڅنګ دا صلاحیت هم ورکړل شي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې د سازمانونو څارنه وکړي.
ما میخواهیم بخش نظارت خود او بخش
اوغړو چې د څارنې او د عامه پوهاوي برخه ته وده ورکړو. یعنی ورسره د هر کال هغه شخص سازمانونه چې د ښځو په برخه کې کار کوي د حقوقي د کارونو د څارنګوالي څخه څارنه وکړو چې دا سازمانونه د ښځو په برخه کې څومره پیسې لګوي او د امرستې د ښځو لپاره څومره ګټورې تمامېږي. د بده مرغه تر دې دمه دا واک مستنه ورکړل شوی او همدارس غواړو چې د ښځو د حقوقي مسایلو په برخه کې 25% د اجراتو او خدماتو واک راکړل شي.
میرمن غزنفر زیاتوي په لری پروتو سیمو کې د افغان ښځو د سنځو د حل لپاره دوی مهمې طرحې لري چې راتلونکي حکومت باید په پام کې ونیسي. د دې طرحو له مخې باید د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره حقوقي دفترونه جوړ او د هغو ښځو لپاره بودیجه ځانګړي شي چې په بیلابیلو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. اغلی غزنفر زیاته کړه چې تر اوسه دوی د ولسوالۍ په سطح د ښځو چارو دفترونه نه لري. د حسن بانو غزنفر په خبره کې چیرې راتلونکی حکومت دوی طرحې ومني نو د ښځو چارو وزارت به د ښځو په برخه کې هغه اجرات وکړی شي چې تر اوسه په توان کې نه وو. د ښځو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په تیرې یوې لسیزې کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ښځو او نارینهوو د حقوقو مساوات، په اقتصادي برخو کې د ښځو د ظرفیتونو لوړول، په ملي پراختیا ستراتیژي کې د جندر مراعاتول او له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د کمیسیونونو جوړول د دې وزارت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. په همدې حال کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالین بیا په دې وزارت انتقاد کوي چې د ښځو د حقوقو لپاره لازم کار نه دی کړی او اکثره فعالیتونه په ښارونو کې متمرکز پاتې شوي دي. د افغانستان د ښځو ټولنې رئیس فتانه ګیلانی وایي د ښځو وزارت د اجرایی واک ورکول ښه خبره ده، خو مهمه ده چې نوی حکومت وړ کسان د ښځو چارو د وزارت په مشرتابه کې وټاکي.
دا وزارت خو ډیر کمزور وزارت و په دولس کال کې اوس مون انتظار کو دی لپاره چې د خیر سره وګورو څو په قدرت راځي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې هغه تکراری سیرې چې شیرې چې دی هغه باید بل چیرته لاړه شي او په دې وزارت کې باید یو نو سازي جوړه شي او مونږ غواړو چې په دې وزارت کې مطلق یو سالم تغییرات راشي.
اغلی ګیلانی زیاتوي چې راتلونکي حکومت باید د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. په تعلیم، سیاست، اقتصاد او نورو برخو کې د ښځو پرمختګونه او فعالیتونه په افغانستان کې د تیرې یوې لسیزې له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي، خو ځینې کتونکي وایي په دې برخو کې مرستې زیاتې شوي خو پرمختګونه تر ډېره یوازې په ښاري سیمو کې تر سترګو کیږي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ
کابل خرول وی لدری کالونو وړاندې نه اوس د کابل هوای او صفاکه شوی محمد یونس نواندیش چې د یک شمې پورز د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ویل د کابل خار په هوا کې د جامدو او زهرجنو زراتو کچرخ کده شوی بل خو د افغانستان د کانالیزاسیون او برسونی چرواکي بیا د دې خار د ژوند چاپریال په اړه د یوې ستونزې زیاتې دوته اشاره کړي دوی وی په کابل کې د څښاک اوبه کمی شوې دي په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
کابل خاروال وای چې په خار کې د سړکونو او پلی لارو د پخیدلو او د نیالګیو کېنولو له برکته اوس د کابل هوا د درې کلونو پخوا په پرتله ښه شوې ده نواندیش د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د معلوماتو له مخې د کابل په هوا کې د مضره او جامدو ذراتو کچه نیم په نیمه کمه شوې ده درې کاله وړاندې په یو متر مکب هوا کې د جامدو ذراتو کچه 300 مایکرو ګرامه وه دغه معلومات او اندازه ګیری چې د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوې ده اوس مهال دغه ذرات 125 مایکرو ګرامو ته راکته شوي د سړکونو او پلی زینو جوړول او د نیالګیو کینول د دې بایش شوی چې دغه اندازه راخته کړی نواندیش زیاته کړه په پام کې د سکار په کابل خار کې نور سړکونه او پلی لارې هم جوړې شي چې دا به د هوا له پاکوالي سره نور هم مرسته وکړي خاروال په داسې حال کې د کابل خار د هوا د یو څه کېدو خبرې کوي چې لا هم خلک په خار کې د دوړو ګرد او د هوا د ککړتیا له امله شکایتونه کوي تر دې مخکې د چاپیریال ساتنې ادارې څو ځلې د خبرداری هم ورکړی و چې که د ښار اوبو او هوا ته پاملرنه ونه شي نو ښایي څو کاله وروسته په کابل ښار کې ژوند کول ستونزمن شي بل خو د افغانستان د کانالیزاسیون او اوبو رسونې عمومي رئیس وایي د کابل ښار نفوس ته په کتو په ښار کې شته اوبو بسنه نه کوي انجینر داد محمد بهیر چې د هم مشرانو جرګې ته د پښتنو لپاره وربلل شوی و وویل چې په ښار کې د بېلابېلو عواملو له امله اوبو کمې شوې دي
موږ پخوا په کابل ښار کې په کال کې 30 میلیونه متر مکعب اوبه درلودلې او هغه وخت د کابل ښار اوسیدونکو شمیر 15 لکه وو اوس چې د نفوسو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي د دغو اوبو کچه دا مهال 30 میلیونو متر مکعب ته راښکته شوې له یو خوا وچکالي او له بلې خوا له اوبو ناوړه استفاده د دې سبب شوي چې اوبه کمې شي
از طرف دیگر استفاده غیر قانونی عذاب میشه
هغه زیات تکړه د څښاک لپاره اوبونه په کرنه کې استفاده کول کم ورختونه په کورونو کې په خپل سر د ژورو څاګانو کیندل او په ښار کې په بیساری توګه د خلکو زیاتوالی د دې سبب شوی چې په کابل ښار کې اوبو کم شي د چاپیریال ساتنې ماهران هم وایي د دې لپاره چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبو لا کم یا خراب نشي او د ښار د هوا د خوالي لپاره دولت باید لا جدي اقدامات وکړي رحمت الله افغان د ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
تکل شوی چې د افغانستان او قرغزستان ترمنځ نن د فوټبال دوستانه مسابقه وشي نن نه مسابقه د اسیا د چیلنج کپ سیالۍ د تیاریو په سلسله کې کیږي د چیلنج کپ سیالۍ د می میاشتې پر 19 تر سره کیږي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له یو لوبغاړي حمید الله یوسفزي سره سالی محمد سالی مرکه کړي په پیل کې ترې پوښتلی چې را روانې تمرینی لوبې ته دوی څومره تیار دي
پریمیاست کې موږ تمرین کوو الکان خام ماده ان شاء الله چې مازیګر به ان شاء الله قرغستان سره مسابقه وکړو او ان شاء الله الکان کوم چې اروپا او امریکای نوم راغلي دا افغانستان هم غون ان شاء الله چې ماده دي مسابقه ده لپاره
څومره کسان د نور هیوادونو څخه راغلي دي په افغان ټیم کې د ګډون په خاطر
تقریبا 12 کسان د افغانستان نه دي چې د مختلف ولایتونو نه چې د مزار شریف هرات کندوز بغلان نه دي 12 کسان د امریکا او اروپا نه راغلي دي
تاسو د دې ترڅنګ چې قرغستان سره دوستانه لوبه کوي یا مسابقه کوي لنور کوم هیوادونو سره به څو نور مسابقه تحصیل لري
دا مسابقه چې موږ قرغستان سره کوو دا موږ لپاره یو امادګي دی زموږ د چیلنج کپ لپاره د مسابقه نه وروسته لس ورځې بعد یا 12 ورځې بعد ان شاء الله موږ تاجکستان ملي ټیم سره یو مسابقه لرو خپل تاجکستان کې او هغه نه وروسته دا کویت یو وخت زو چې هلته له خیر سره د کویت لیگ ټیمونو سره به موږ مسابقه کوو صرف دا امادګان د چیلنج کپ لپاره د ترڅو پورې موږ وکولای شو چې چیلنج کپ خو نتیجه واخلو کولای شو چې د قهرمان شو د اخی لوبه لپاره کوالیفای وکړو.
تاسو د چیلنج کپ یادونه وکړه، د اسیا د چیلنج کپ سیالیو کې به د کوم هیوادونو سره تاسو مسابقه لري؟
بل ان شاء الله چې نو لسم مې کې زمونږ لوبه شروع کیږي په مالدیف کې، زمونږ ګروپ کې سخت ایمان دی او موږ خپل خلکو نه غواړو چې موږ په دعا وکړي چې مسابقه اول مسابقه هم فلپین سره دی، دوه مسابقه هم له خیر سره ترکمنستان سره دی، او درې مسابقه به لاوس سره زمونږ مسابقه ان شاء الله.
بلی و مریدل چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسفزای وی نن مازدیګر مهال بعد د قرغیزستان د فوټبال د ملي ټیم په وړاندې د اماراتو په شیخ مکتوم سټیډیوم کې یو دوستانه لوبه وکړي. یوسفزی ویل دغه لوبه د اسیا چیلنج کپ لپاره د افغان ټیم د تیاری په هدف باندې د دواړو ټیمونو ترمنځ ترسره